Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اتنی وی، د جوزا یا غبرګول 19 او د میلادي 2019 د جون 9. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړۍ خبري مجله کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس د جریمه کېدو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سولی د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال د اوربند مشروط ژمنه ترلاسه کړې ده. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې درېیمه مسابقه وبایلله. او په سوریه کې د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د تیرو درو ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروط ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی، په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربند افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم وس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا ور سره چې اوربند وکړو، موږ امریکایان ته فرصت په لاس ورکو او فرصت تر لاسه کوي چې دوی سا وخت یو جګړه تیزه کې ورسته راځي.
خیبر یو ځل بیا دا خبر رد کړ چې موسا کلا ولسوالی ته په لار د طالبانو لخوا په زور ناسرګن ځای ته وړل شوی وو. د چې په یو خبري غونډه کې ژغیده وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو د دې پیغام په جزئیاتو یې څونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د مساکله په نیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالي ده روان شول، په لار کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تیرې پنجشنبه په ورځ بیرته راخوشي شول. تر اوسه پورې طالبانو پر رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو هم محروم بی. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د ملي ټیم 15 غړیو تور لګولی چې له 2014 تر 2013 میلادي کال پورې پر هغوی مقرر جنسی زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرلپسې درېیمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځاځي او نور علي ځدران ښه بیټنګ پیل کړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 144 منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. په پرونۍ مسابقه کې راشد خان باولینګ ونه کړ، خو د نیوزیلند د درې لوبغاړي آفتاب عالم وسوزول. راشد خان پر سر ژوبل شو، خو ډاکټران وایي چې د راشد خان وضعیت اوس ښه دی. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یوه بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړه او بنګلادیش ته یې د 308 منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 280 منډې جوړې کړې شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې هیواد کې د پنجشنبې له ورځې په جګړو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي دي. د لندن میشت ډلی ویلی اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبه په ورځ په همه ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځان مرګ بریده هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړی دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د البانیا ولسمشر ویلی د ښاروالۍ راتلونکي انتخابات لغوه کوي. الیر میتا استدلال کړی چې د آزادو رای ورکولو شرایط برابر نه دي. خو د البانیا صدر اعظم ادی راما د ولسمشر دا خبره ناسمه بللې ده. له دې سره په یو وخت د البانیا په مرکز تیرانا کې مظاهرې دوام لري. په تیرو میاشتو کې زرګونه کسان لارو کوڅو ته راوتلي او حکومت یې په فساد او د پارلماني انتخاباتو د رایو په غلا کولو تورن کړی دی. په دې هیواد کې دوه کاله مخکې پارلماني انتخابات ترسره شول. او په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوې ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی شي د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف سیاستونه به پر مخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د یوې سیمې اوسیدونکو ولې خپل شوانسي بند کړی دي؟ د دې پوښتنې د ځواب ترڅنګ به له اورزګانه د بندیانو شکایت در واورو. له طالبانو د تاسیه شویو ولسوالیو اوسیدونکو څه وایي؟
مطلره یوازې دا نه ده په کار سي التا ولسوالي ونیسي او دلته باید په ولسوالي کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجیا او ات دقیقې شوې د خبرونه ز اسمت ساروان د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله سطح د تل لپاره د فوټبال ټولو فعالیتونو څخه منع او $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2013 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوردی کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څنګه د شنبه پورس خغل کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 15 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړی دي. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و نو مولي چې لکلون راهسي ډنمارک ووسی د شنبه په ناوخته ازادي رډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ خو زیاته کړ چې وس هم اعتراض لري. د خالدې په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرټر جنرال او یو شمیر روزونکو چې په دې قضیه کې شامل و فیفا تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرټر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکي رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په خطو غوڅيړي او هغه کسان چې د جنونو د جنسي زوراوني سبب شوي زندان ته واستي. اغلی پوپل د روان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمريني کم کې وهل ته متوجي شو چې یو شمیر جنوني د نارینه روزون کې وستاز له خوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس له خوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د خزو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمريني کم کې و ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوي رد کړی. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر و پوښت. خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی د قضیه څومره مخکې وړي دم غړې لڅویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په لوګر کې د یو کلی اوسیدونکو د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره اته شونځي بند کړی دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي دا شونځي په محمد اغه ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي شونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي چې دا د جګړې احتمال ډېروي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو د کلی اوسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د هستوګ نزاینو او خونځیو ته نږدې د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوی دی. د دهنو د کلی د وسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي رادیو ته وویل د دغه سیمې ز د کوونکې خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دی.
بنام خیزش مردمی پوستا ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې. دغه پوستې تل دزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځې ته پرنګدې چې ټپیانو یا ونه وژل شي.
دغه ته خونځي چې دوه لیسې، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباند 12000 هلکانو او نجونو پکې پس دکړو بخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټې به د هستوګنې لسیمو او خونځو لری کړي. خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برام وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلې چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدامې ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي. خپل غک مسولینو ترسو مخکې لدې په دې زنو مواردو کې د خونځي او د کوونکې ټپین شوی او وژل شوی هم دی. لدې بدتر به نور سوي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکو وای په دې ورستیو کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډیره شوې ده. دوونه مخکې د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوسټو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اساقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغ نقطو کې ځای پر ځای کوو چې خلکو ته مزاحمت نه وي. ان شاء الله د خلکو مشکل خو نن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل صاحب مو راستولې ریټ هم چې مزي مشکل باندې نوم د بکاتي وره.
و په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب آزادی راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شکایتونه شوي چې له ښوونځیو څخه د سنګر په توګه د کار اخیستو له کبله پر ښوونځیو بریدونه شوي دي. تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. اوس به هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بهراني ځایونو بدلې سیوې دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمنی درلوده د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ تر هغو چې د 1900 کال په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خبرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اوسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبری لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 کال کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلول طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بالاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د 8 وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خود لیکنی په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورسپانی سټارز ان سټرایپس په خپل تازه غنې کې د هالند په حق کې د نړیوالې جزایی محکمې د یوې څرنوالې د هڅو په اړه لیکنه خبره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات وسی. د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څارنواله فاتو بینسودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسي. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنګي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه. د بشري حقونو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورسپانې په لیکنه که نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
د اورزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې دوسیې په ځنډ څېړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه داسې مهال وکړ چې په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال
خدای دې خدای خاطر باندې پر دې ونس باندې رحم وکړي.
اته کاسه با سره و ټولې لاس و پراو باندې ثبتونه و ټولې لاس و زوی د شخص په خاطر باندې ناس
دغه زندان ته په مشرانو جرګه کې د اوروزګان ولایت د خلکو استازي د نظارت او ارزیابۍ په مخه ورغلی و. په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته پراته دي. د دې له ډلې یو شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته اچول سوي دي.
ولې د شخصي اغراض په خاطر د ناستو نور اوسې صد میاشتې نه دي. من تخمینا همدغه مې شپږمه میاشت ده. پر ما باندې شی یو څوک ثبوت کړي، زما پر غور ثبوت کړي، هغه ته زه حاضر یم. فرمولا سرانوال ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زه راګرځولی یم؟ اته کاسه زما سره و ټوله لاس و پراو باندې ثبوتونه و ټوله لاس و زه ولې د شخص په خاطر باندې ناست یم؟
نه ثبوت ستا، نه شاید ستا، نه عریض پر ما ستا، هیڅ څوک پر ما باندې نسته. شل کاله موت جوت پر ما په دومه محکمه کې قید را باسي. پر څه شي باندې چې پر ما نه ثبوت ستا، نه عریض ستا، ته څنګه پر ما شل کاله قید را باسي؟ زه هیڅ څوک نه لرم، نه ورور لرم، نه بل قریب لرم. داغه یو سر یم.
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیې دې پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نو ورته په ډاګه دي سي. په مشرانو جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امن لازمي ژمنه وکړه چې بې ګنا زندانیان بل زندانه وباسي او غور به یې وکړي.
خپل دا مشکلات د یو کاغذ باندې جوړ کړي د لرغون سرچوار کې د بې مسؤلیت سره تیز مرغونه یاست، ټول مرغونه یاست. دا د خدای عذاب دی راغلی دي.
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت د سیناب څرنوالي مشر اسد الله وزیری بیا دا نه مني چې ګڼې بې ګناه کسان دې زندان ته اچولي وي. دوی وایي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي.
دغه څوک چې بندیان دي یا لاس په لاس نیول شوي دي یا د داسې سوایدو اسنادو په اساس باندې چې پخپله دوی اعتراف کړی دی په خپل جرم باندې، چې هیڅ څوک به بې ګناه مابس نه وي ننوتلی او هیڅ ګناهګار به په مابس بندې شوی نه وي. تر دې اندازې په یو نیم ځل کې موږ دا کوشش کړی دی او هر څوک چې کومه جرم یې کړی دی د هغه جرم مطابق سزا ورکول شوې ده. انشاءالله تعالی د هیڅ اخره زیاتی په دغه موضوع کې نه دی شوی. په هر ځای کې دغه ځواب ته موږ تیار او حاضر یو.
د څرنوالۍ د مسؤلینو تر څنګ د دغه ولایت د سیناب محکمې مسؤلین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د اوروزګان ولایت د خلکو د استازو دغه خبرې ردوي. دوی هم وایي چې هیڅکله بې ګناه کسان زندان ته نه دي اچولي او تل یې د زندانیانو دوسیې پر وخت څېړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له ولکې څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي له حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. د دوی په خبره هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې آزادي شي حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي. په دې اړه واصل وسال راپور لري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامه سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چاله منګولو خلاص وسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمنځ فرق وکړي. دیغو د دوغو څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز د یوې ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي، له نورو ادارو سره د شاستازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، د نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي، چېلته د خلکو ستونزې رفسي.
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی.
ازادي راډیو
په سوریه کې د یاغیان او حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوه ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 138 تنه وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا میشت ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیان او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسکونه راکټونه پرې وشتي او یو موټر بمی چاودنه یې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اندواوري.
په سوریه کې یو زلبیان خطو زور اخیستی. د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشت ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي د شنبه په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د هما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي وشتي او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډله وایي د شنبه د ورځې پنخټو کې د سوریه د حکومت لک تر لګه و دېش سرتيري او تیویش یاغیان وشل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریه د هما ایالت کلیوال سیمې چې په تیر سپتمبر کې درامنځته شوي غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د توتو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو رپورت کې وایي د پنځشنبه په ورځ القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حمله لپاره یو ځای شوه او لا غیر روسي یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریه حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په هما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي گزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریه په شمال ویدیز کې د یاغیانو روسي پاخه سنگرونه ګڼل کیږي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا ویلي حکومتي ځواکونو د هما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته مرګ شو بلاړولي. سانا او د سوریه د سار ډلې دواړو رپورت ورکړی چې د هما په شیزار خارګوټي کې د شنبه په ورځ د یاغیانو د یو توغندي لګیدو یو ملکی کس وژلی او درې نور ټپیان کړي.
دا هم د خبری مجلې د جنو خبرونو سرټکی. د سولې د ولسی حرکت غړي وای د طالبانو سره د لیدلو په محالې د اوربند غشتنه نه ده بندل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی دی. په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرله پسې درېیمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي په دې هیواد کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي او په قزاقستان کې نن یکشنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. زمو شخله ازادي رادیو اوري
د ژوند رنگونه.
هغه وخت چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفایي ځای غوندي وو چې دوی خپل د مالونو د وړي څخه به پټو ځان ته کالی جوړو په کول به جوړو چې دا په کول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالی بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو په دا مالونه کته کوو کول کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل وازن د شیانې خوړل بیا څنګه و بد نه پیلګېدل؟
بد نه پیلونې لګېدل ځکه چې هلته هوا پاکو هلته لوګې نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې په د بلوچستان په نامه یادې د نورستان منطقه
اوس څنګه را کوم عمر زیړ غوړی تاسو یو خري واز د وخري
اوس هم امدا زیړ غوړی نورستان کې اوس هم رواج دی. اوس هم خلک خوري د غشت گزار په غرونو کې کوي اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد مونږ یې دلته احساسو مونږ د نورستان یو شدلته فردن باز شان په مونږ ډیر بدل کیږي ټول مریضان یو اته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نام خدا حالته هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د وخري چې دلته په کابل کې کنه څومره بته سې در باندې کوي.
زه خو واز لا سکه چې دا د نواتي غوړي نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخي غوړ نه پاریته زیاتره خوراک نه جواره دی چارمغز خورم د وینو غوړوالې راته پیدا شوې ده.
معمولا خوراک د ډیر سپور شایان دي
نو د سې شان دي چې یعنی وچی او د غوړ څه چی جذب کی خلاص.
وس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 78 شمیرې لاري مراسته ولې دي. بشیر حبیب زایل لوګر څخه لیکي وای څلور ورځې کیږي چې زموږ په ساحه کې تیاری بمباری کوي خلکو ته غټ مشکل جوړ شوی دی. عبدالهادي حقمل د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکي وای دلته کارونه نسته دولت باید خلکو ته کار پیدا کړي. عبدالهادي حقمل په یو بل پیغام کې لیکلي دي چې د جوړی ورسوالی خلک له بیلابیلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اتل د زابل څخه لیکي و د طالبانو د جنگ د دوام له کبله بهرنیو ځواکونو شتون ته بستر هوار شوی دی. غلام سرور نبیزوی لیکلی دی چې که طالبان سوله وکړي په افغانستان کې به ټول مشکلات حل شي. دا به زموږ لومړی خبری مجله. اوس هم بله خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام سپر.